نه. تشکر.
از شما هم تشکر میکنم.
دوانی هیلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیمزوی
د امریکا غږ شنارې د درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم او د ځوان هلې د خبرونه ډیر درنو او محترم اوریدونکو تاسو ته هم سلام. معمولا البته لکه په تیر خبرونه کې د ځوان هلې خبرونه د افغانستان په وخت ماخام په 9 بجو پیل کېدله، البته د شپې په 9 بجو اوس په د شپې په 2 بجو د امریکا غږ شنارې د نور خبرونه هم البته تاسو به هیڅ کړی اوسئ چې بدل شوې دي. دا یې هم یو بدلون ده چې د ځوان هلې خبرونه به تر دې وروسته د افغانستان په وخت شپې په 2 بجو پیل کېږي او په خوا د خبرونه تقریبا 50 دقیقه اوس به نیم ساعت خبرونه وي. البته دا نوي تغیرات د امریکا غږ شنارې دی په د خبرونو په محل وش کې راغلي دي، نو دغه یو تازه معلومات وش تاسو سره مشارکول پر سر درنوندونکو. لکه څنګه چې په تیر خبرونو کې هم تاسو سره مجمنه کړې و چې د نورستان په ولایت کې چې کله واوره وشوله او کورنۍ ته د سر او زیان د سر او مال زیان ورسېده، ځوانانو مټې راونغړلې او غوښتلې چې د دې خلکو سره په هر شکل چې کېږي مرستې وشي، مالی مرستې ورسره کېږي او همدارنګه خوراکي مرستې کوي، هر څه چې د دوی په وس کې وسی هغه پیسې ورته راټولې کړي او هغه مرستې ورته راټولې کړي او بلاخره یې دې خلکو ته ورسوي. کومو پیاد وسی د افغان ځوان مدني بهیر په نامه د افغانانو د افغان ځوانانو کومه ټولنه چې باید دوی په د ننګرهار په ولایت کې همدارنګه د هیواد په نورو ولایتونو کې کمپونه وهلی ول او د خلکو نه مرستې راټولولې. نن ور سره په دې غږی کو چې څومره مرستې راټول کړې دي د ځوانانو، څه ډول مرستې راټول کړې دي او څه وخت به دا رسوي د خلکو ته؟ آیا تر اوسه دغه مرستې رسېدلې دي او که اوس هم دوی انتظار باسي چې نور مرستې راټول کړي او بالاخره یې هغوی ته ورورسوي؟ د افغان ځوان افغان مدني بهیر مشر غورزنګ سیال صاحب زموږ سره په خبرونه کې میلمه دی، د هغوی نه تازه احوال اخلو. سیال صاحب خره خلاص درته وي مننه چې په خبرونه کې زموږ سره.
السلام علیکم رئیس صاحب، تاسو د رادیو خبرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلې. خدای درته ژوند دی لره رئیس صاحب. موږ ورستي معلومات هم دادي چې په ننګرهار کې 2,00,000 او 3,000 افغانۍ، په پکتیا کې د 1,15,000 شاوخوا کې افغانۍ او په کابل کې د 3,00,000 افغانۍ شاوخوا کې دا ستره ټولې کړي چې تقریبا 1,50,000 یا 1,60,000 افغانۍ کې
د نغدي پیسې دي.
بله بله، دا نغدي پیسې دي. د ماليزیا هیواد نه یو څو دوستان راغلي وو چې هغه یو خزه او خاوند یې ول چې
افغانان ول
په بایسیکل باندې راغلي ول. د ماليزیا هیواد ماليزیان ول.
ښه،
په بایسیکل باندې راغلي وغوښتل یې چې تقریبا 4,00,000 هیوادونه وګوري چې اسلامي نړۍ نه ده، او وغوښتل یې چې د خپلو مشرانو پیغام هغه هیوادونو ته ورسوي. کله چې د نورستان د پیښې نه خبر شول، هغوی هم موږ سره د $3,200 مرستې ژمنه وکړه چې 3,00,000 کیلو خوراکي توکي به اخلي. اول ته به انتقالو د بده بخته چې افغان حکومت په هغه وخت کې موږ ته تیاره را نه کړله شوه، نو هغه خلک اوس ایران پاتې دي. همدارنګه د دنیا پانتون چې په کابل کې موقعیت لري، هغوی هم د $15,000 په ارزښت باندې د شفاخانې لپاره توکي اخیستي، چپرکټونه، دوه موټر سایکلې او همدارنګه ځینې نور توکي دي چې د معلولو اشخاصو لپاره دي، هغه هم خریداري کړي دي او د $0 به اولیه دوا اخلي چې دا به انتقال اوس مختاره نه لري. کېدای شي هغه زمینې چې کله لاره خلاص شي د ځمکې د لارې به انتقالو د نغدې پیسې او کرکټ بورډ سره. چې نن روسي ملاقاتونه زموږ د کرکټ بورډ د ادارې سره او د کرکټ بورډ د مشرتابه سره، د کرکټ بورډ رئیس صاحب هم وعده وکړه چې تقریبا د 2,000,000 شاوخوا کې افغانۍ هغوی راټولې کړي دي، ولو د په ننګرهار کې په لاره اچولې وه او همدارنګه د بهر نه ورسره مرستې شوې وې. د هغوی نه چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړل، نو دا زموږ پیسې به کرکټ بورډ ته سپارو. د کرکټ بورډ د ادرس به ان شاء الله چې دا ټول امکانات تر یوې ونې پورې نورستان ته
یو اندېښنه چې کساس پیادو سپاتیر خبرونه کې هم د کونړ ولایت نه چیزونه اوریدونکو زنګ وهلې وزینه اوریدونکو په کې اندېښنه خو درلوده چې اکثر وخت خلک اخلاص لري، خلک مرسته کوي، خلک پیسې درکوي، خو دا چې اصلي خلکو ته نه رسیږي، دوی غواړي چې په یو شکل باندې هغه ډاډ ترلاسه کړي چې حق به حقدار ته سپارل کېږي. نو تاسو به خپله دغه ټوله پروسه کې اوسئ ورسره؟
د کرکټ بورډ نه یو کمیسیون ټاکل شوی او یو د ځوانانو د بنسټونو نه چې مدني فعالان دي، درې درې کسان به دوی بدل ته یو کمیسیون جوړوي او د دوی په استازیتوب به دوه کسان مخکې د دې نه چې موږ مرستې ورسوي، یعنی په همدې اونۍ کې نورستان ته سفر کوي. هلته به دوی خپله هغه کورنۍ چې متضرره شوې دي څومره معلومات چې موږ لومړني معلومات ترلاسه کړي دي، تقریبا اټکل یې خوشاوخوا کې شهیدان لري، اووه دېرش زخمیان دي چې دا حکومتي ارقام دي. همدارنګه ځینې کورونه کاملا تخریب شوي دي او ځینې کورونه هم نیمه تخریب. موږ غوښتل چې یو دوه کسان موږ هلته ولېږو او خپله په خپلو سترګو وګورو او د هماغه سیمې نه خپله معلومات ترلاسه کړو. د هغوی د معلوماتو پر بنسټ باندې دا څلور کسان چې دلته پاتې کېږي دوی به بیا په هماغه اندازه باندې څنګه چې ویش مناسب او هماغه سبب پیسې ورته تنظیم
کې او هلته به د هغوی ته د مرستې لپاره ورولم. صحیح. نو یعنی بالاخره خبر دا شو چې د کمی نغدې پیسې چې د تاسو سره مرسته شوې دي او د افغانستان د کرکټ بورډ چې د ننګرهار په ولایت کې لوبه وکړل، البته د لوبغاړو هغوی هم دغه پیسې راټول کړلې چې خلکو البته په مختلفو شکلونو باندې ورته ورکړي دي، هغه پیسې هم راټول کړي دي. دغه ټولې پیسې به بالاخره د نورستان په ولایت کې چې خلکو ته کم زیان رسیدلی دی، دغه زیان د معلومولو نه وروسته به په کوم شکل چې تاسو ته مناسبه ښکاري چې مثلا د یوې کورنۍ ته څومره زیان رسیدلی ده او په څومره پیسو باندې دغه بیرته ګزاره کېدلی شي چې هغه ژوند بیرته شروع شي، هغې ته به ورکول کېږي؟
بالکل، همداسې به انشاءالله. او یو خبره هم چې بهیره ونه وځي، د کونړ ملګرو سره هم موږ په تماس کې، د کونړ ملګرو هم نغدي پیسې او سلري او هم ځینې جنسونه یې راټول کړي دي. هغه نغدي پیسې چې هغوی لري کېدای شي هغه هم موږ ته وسپاري، لا تروسه هم نهایي کړي ورسره نه ده، خو یو دوه تماس هم ورسره نیولي دي. انشاءالله چې هغوی به موږ ته وسپاري. همدارنګه موږ په پکتیا ولایت کې یو نیم لک افغانۍ راټول شوي دي، نو پنځه زره په شاوخوا کې چې هغه مخکې مې یادونه وکړه هغه به هغه موږ ته رسېدلي دي.
کمو کمو ولایتونو کې دا ټول پروګرامونه په لاره چولې ول؟
ټول پروګرامونه د پکتیا ولایت، د ننګرهار ولایت، کابل ولایت او کونړ ولایت په دې کې دا پروګرام په لاره چولې.
څو ورځې وو تقریبا؟
په ننګرهار ولایت کې شپږ ورځې وو، په کابل کې درې ورځې وو، په کونړ کې درې ورځې وو او په پکتیا کې څلور ورځې. دا کوم د خیمه چې وحل شوی و د مرستې راټولول لپاره
نو د نغدو پیسو ترڅنګ به تاسو نور شیان هم مثلا خوراکي او مثلا کالی یا بلستنې یا داسې نور مواد به هم مرسته شوي؟
دا ټول موږ په نظر کې نیولو. نه، موږ سره مرسته نه ده شوې، د صرف د ماليزیا نه ځینې دوستان چې راغلي وو مخکې یادونه ورته وکړه، هغوی د خوراکي توکو ژمنه کړې وه چې تقریبا درې زره سل
کې. نو تاسو خلکو ته ویلي ول چې نغدي پیسې در سره مرستې وکړي او دغه نور شیان تاسو نه اخلي او که خلکو خپل په خوښه باندې پیسې درکوي؟
او موږ ټولې نغدي پیسې راټولې کړې دي، ځکه چې زموږ خیمې په هغه وخت کې کابل کې تاسو په یاد دي چې هوا ډېره سړه وه او زموږ خیمو کې ډېره په ستونزو باندې دوستان کېناستل، هغه ځوانان چې هلته کمپاین یې کوو. نو یوازې نغدو پیسو لپاره موږ صندوق یې کوو او هغه نغدي پیسې هلته راټولېدلې. جنسونه لا نه دي راټول شوي، صرف په کونړ کې دوستانو ځینې جنسونه او هغه هم دا د ګرمښت لپاره کمپنۍ دي او ځینې توشکونه دي او خیمې دي. بیا موږ ډېر تاکید په دې باندې وکړو چې دا نغدي باید هلته ورسېږي، ځکه ولسمشر هم تللی وو او ځینې نور خلک هم تللي دي نورستان ته، دا هغوی هغه اولیا مرستې ورسېدلې دي. بله لویه ستونزه چې هلته دا ده، دا خلک وایي چې هلته د توکو انتقال دومره ستونزمن نه ده. هغوی ته مهمه خبره دا ده چې خپل کورونه بېرته جوړ کړي. کورونو لپاره د هغوی پیسې په کار دي. همدې په خاطر باندې موږ هم تصمیم د هغوی خلکو په مشوره باندې، یعنې د ولایتي شورا د رئیس او همدارنګه ځینې مدني فعالان چې هلته زموږ سره په تماس کې دي، د هغوی په مشوره باندې داسې تصمیم ونیو چې باید نغدي پیسې انتقال کړو.
صحیح. نو دا سه خبره شوې ده مثلا چې تاسو د کرکټ بورډ د چارواکو سره چې نه ستاسو کوم خپل تاسو تصمیم نیولای دي چې په امکاناتو باندې خبره کړې ده چې کله به دغه مرستې د خلکو ته ورورسیږي، دا سه وخت مت ټاکلای ده؟
هو ان شاء الله چې دا ونی زموږ د دوه کسیز هیئت د دې چې تر څو پورې چې ډېر نه وي چې هغه کورنۍ چې متضرر شوې دي او د ضرر اندازې کېدای شي ځینې کورنۍ داسې اوسي چې ټول کور یې د منځه تللی، ټول کور یې تخریب شوی، اما ځینې کورنۍ داسې دي چې د هغوی کورونه نیمه تخریب دي، ځینې کورنۍ دي چې هغوی شهیدان ورکړي دي، ځینې دوستان یې د لاسه ورکړي دي، همدارنګه ځینې کورنۍ دي چې هغوی ټپیان لري. نو موږ وویل چې دغه درجه بندي به کوو او هغه کسان چې ډېر متضرر دي هغوی ته بلک ډېره مرسته په نظر کې ونیسو، هغه کسان چې لږ متضرر دي هغوی ته بلک مرسته په نظر کې ونیسو. نو په دې اونۍ کې دا دوه کسان دي او را روانه اونۍ د اونۍ په پای کې به انشاءالله چې موږ د وزارت دفاع سره خبره کړې ده هغوی راته یوه چوتله کرا کوي او د هغې په واسطه به موږ دغه ځینې دوستان هلته یو یو د نیکبختۍ زیری دا هم ده چې زموږ د کرکټ د ملي ټیم درې تنه ځوانان به هم راسره
چې ډېر ښه. د شفافیت خبره مخکې لنډه خبره پرې باندې وشوله، مخکې په دې خاطر زه غواړم په دې تاکید وکړم چې حق حقدار ته سپارل او څوک چې ډېر ضرورت لري هغه ته ډېر او څوک چې لږ ضرورت لري هغه ته لږ، یعنی هر چاته چې څومره حق اوسي هغه نه کوړته ورسیږي. په دې سره کوم خلکو چې تاسو سره مرسته کړې ده هم به اطمینان حاصل کړي چې کما یو روپۍ د چا سره مرسته کړې ده بلاخره دا د یو چا جیب ته ونه لوېده، بلکې هغه چاته ورغله چې ما نیت درلود چې عمل ته ورشي. تاسو دغه پروسه خپل دی ولې تاسو په کې اوسې د اول نه تر اخره پورې، خو په دې خاطر چې هغه چا چې درته مرسته کړې ده په دې پروسې ډاډمن شي اوسې، شفافیت د لپاره تاسو کوم خاص پروسه طی کوله، کوم خاص نظر درلود چې بلاخره که یو انعام وسي باید چې خیانت پکې ونه شي او حق حقدار ته وسپارل شي؟
ان شاء الله چې همداسې به وي. زموږ دا دوه کسیز هیئت چې دي هغه به ټول معلومات د هغې ځنه راخلي. دویمه خبره به دا وي چې موږ فورمې ورته ډیزاین کړي دي چې په هغې کې د خپلې کورنۍ سره چې مرسته کېږي د هغوی لاسلیکونه، همدارنګه د هغوی هلته کوم مسؤولین چې دي ملکان دي د سیمې د هغوی لاسلیکونه او د ولایتي شورا د غړي یا د وکیل یو څوک به وي چې هغه به هم پکې لاسلیک کوي. همدارنګه موږ کوښښ کوو چې د نورستان والي صاحب او امنیت قومندان هم په دې سفر کې موږ سره ګډون وکړي، دوی به هم هلته واوسي، کوښښ به دا وکړو چې په خپل لاس باندې هغه کورنۍ چې متضرر دي هغوی ته د مرستې ورسیږي، خو هم د دولتي نظارت لاندې او هم د مدني فعالینو چې هلته زموږ سره په دې کمپاینونو کې همکار وو د هغوی تر نظارت لاندې، او کرکټ بورډ چې خپله هغه یوه ملي اداره ده د هغوی تر نظارت لاندې به دا کار
کوي. تاسو البته من خو بدبختانه هلته نه وو چې تاسو سره په دې مړوتړو کې یو څه څومره چې واسکېدلی کار کړی و، مګم د یو څه ماشومان عکسونه ما ولیدل چې خپله یې په ښار کې مثلا څه شیان خرڅول، هغوی هم ستاسو همدې پروسه کې برخه اخیستې وه، ښایي یوه افغانۍ به یا به دوه افغانۍ وي، هر څه چې ول خو هغه ما پاکس کې ونلیدې، مقصد دونه مې ولیدل چې یو ماشوم هم ستاسو سره په دې کې مرسته کوله او خپل تر اندازې پورې تمه دې هم دومره و ستاسو که تر دې هم تاسو لږه تمه درلودله؟
موږ اصلا دا کمپاین کوم دوستان چې زموږ سره همکار ول په اوایلو کې زموږ هدف دا و چې د ولس څخه ولا د ولس سره د مرستې د روحي د راژوندې کولو په خاطر باندې چې په خا دغه روحیه ډیره ژوندۍ و، ډیر کار کې د پدې برخه کې ولسونه تل د پاره د ولس سره ترڅنګ ولاړول، اما په دې ورسته کې دغه روحیه د منځ ته لیدا نو کوښښ دا وکړ چې دغه روحیه راژوندۍ کړو او د دې هڅه په خاطر باندې د کار فایل کړ. تاسو باور وکړئ چې تاسو د داسې ماشومان هم هغه څنګه چې تاسو ویلي چې هغه دود کا خلکو ته دا سپاری دی کاو کنه، دا خلک هم چې د خلکو را په خیرات باندې لس روپۍ پنځه روپۍ اټولې کړې وي، دوی هم دا احساس لري چې راغله او هغه صندوق کې پیسې واچولې. او زموږ تمه دا و چې باید نورستان غم ډیر لوی غم او باید دې کې زموږ هیوادوالو ډیره ونډه اخیسته ده، په تېره هغه خلک چې هغوی ډیرې پیسې لري، ډیر امکانات لري، هغوی ډیرې پیسې پیدا کوي هم د تجارت د لارې او ځینې چارواکي هم تا استعمالوي چې ماشاءالله ډیر پیسې لري، خو هغه نه زموږ امید ډیر زیات و، متاسفانه هغه څه ونه شول.
ما
شهزاده ځینې صرافانو چې کمپاین ورته ونه شي هغوی د کور ودانې خپل اخلاصې کړی و، تقریبا
ما مخکې هم دې خبره کوله چې دغه چون خی بیخی یو نوې لړۍ به خلک به هم ورسره ډېر آشنا نه ول، او خلک ورسره آشنا ول کېدی شي د دغه پروسې سره باشتانه ول او اکثره خلک داسې بول چې مثلا زما په شمول باندې دا فکر کړی شي کله دا پیسې دوی ته ورکام کېدای شي ونه رسیږي او دا به څوک خلک وسی راټول شي وسی پیسې به خپل جوبونه کې وچی خو د شفافیت خبره په منې خطر زه بار بار په دې باندې ټینګار کوم چې خلکو ته باید قناعت ورکړ شي چې تاسو یو انا هم کور کړی دغه به موږ حقدارو خلکو ته سپارل کېږي او د دې پروسې د روڼتیا او د شفافیت لپاره به تاسو ته مکمل ډاډ درکول کېږي. دا سیال صاحب هم تاسو معلومات درکړل ترندون کو استاذونه هله کوم کغواړي په دې خبرونه کې سره برخه واخلې زنګ راته وهې 0190010 او د واشنگټن د سټډیو شمیره د 00200219 11 18 دا چې د پروګرام وخت وست 50 دقیقو پر ځای نیم ساعت شوې ده. کوخ کو چو چوتن اوردون کته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکو مهرباني وکړئ چې تاسو نو باته ارزنه چې زنګ وهلې نیم دی وخت لا پښتنه وکړه.
سلام علیکم محترم رمزي صاحب جوړ په خیر.
علیکم سلام څه خبره کې صاحب؟
جعفری د افغانستان د جنوب غرب د وزیر زماتر کو محترم رضوی صاحب تاسو او تاسو درانه میلمانه
سلام شه جعفری زه مهرباني وکړئ صاحب.
او محترم رضوی صاحب یو خو د پننډیس کې دا پروګرام چې مرا مخ ته کوي دا وخت مو کوي یعنی دا بیا تکراری بڑا لري کې نه لري دا مې مشخص تاسو پښتنه ده او بل مې د معلومات څخه دا پښتنه چې دی د تیاری پرواز یا تیارانه پیدا کړه دا مسؤلیت ته کوم چا دی چا دی وړاندیز کړی دی نه کړی او بل دا کوم د کنل نورستان خلکو ته چې دا اوس د پاکستان د لوري سره د مایا پیښه شوی دی یا تاوان رسیدلی دی دا هم په نورو مایبینو یا مارولینو کې حق لري چې مثال دی سره په ګډه کومه کوي او نه لري دا نه
مننه مننه جعفر صاحب ځنګ د خلل البته باید و یادونه کوم چې خبرونه په نه بجو باندې بیا تکرار کی تاسو کولای شئ چې تکرار یالت هم ووري او هغه وریدونکو چې به انټرنیټ لري هغه کولای شي وي افتي د پاره ووري تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام سو خبر کې صاحب؟
لال محمد اخونزاده د کلاکانو.
لال اخونزاده صاحب سره مشي
خیر او سلامونه تاسو ته مېرمنو کی موضوع مو دا ډیره یو دلچسپ موضوع ده.
تاسو په شکر دره کې چې و سیلاب راغلی او تاسو هم را سره ټول کړی خلکو ته څه وخت مخکې
مونږه کړی خو لکه مونږه دا پروګرام تعقیباوه پاکستان کې مهاجرین
ها
دا دلچسپ ډیره زیاته خو زه په دې ویاړم الحمدلله شکر چې مونږ په افغانستان کې دا خلک ته دي یعنی دې شي ته پام شي دې کار ته دې نه کار ته او ډیر ښه او ډیر زیات خوشاله شوم الحمدلله چې افغانانو کې بیا غزاره افغاني همت او شجاعت او جوهرت بیا پیدا کیږي ان شاء الله.
صحیح
ته خو کوم د تاسو نو د ملمنونه او ان شاء الله امید دا ده چې خدای پاک به ان شاء الله مخ په وړاندې بوځي او بیا به کېو هلي امیدونه د لا کامیابۍ ته هلي
ژوندۍ اوسي. لال محمد خان چې زنګ دی ول په خبرونه کې منګه همیشه په دې خبره ټینګار کړی دی چې افغان ولس همت لري او توان لري کولای شي چې په هر حالت کې یو موټی وسی یو بل ته ورسیږي په قام او خاده کې یوازې یو وړکې ستونزه موږ تاسو د امنیت او د لرو چې دا هم حل شي ان شاء الله چې نور ستونزه زموږ خپل چې کمی دي د نن هغه همداسې حل کېږي لکه تاسو چې په دې د یو وړکې نمونه یې وځه تاسو مې وړوکه مثال ده یو بل اوریدونکو مخصل شو مهرباني سب تاسو نو بته ارزنه د جنگ وهلې نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه غاګوري صاحب ښه بل اوریدونکو وخت ورکوم تاسو نو بته صاحب مهرباني وکړئ.
سلامات اوسئ اورور د ځان نه ملنه اوریدونکو غټون تاسو ټول معنی ته دې سلام نو منه.
وعلیکم السلام څوک خبر کی صاحب؟
ناصر خان شنواره مې د سعودي نه.
شنواره صاحب سلام شي.
سلامات اوسئ اورور اول کو تاسو نه مننه کوم دغه یعنی د تاسو په کې ډیر غټ رول دی چې دغه چې مثبت کارونه او نه تاسو راولې او ټولنه کې یو قسم دغه مهرباني او همکاري غو خلک اوري او د دې ورو نه ماده پښتنه ده چې دوی ته خدای خدای جنم په دې جنم په غي دنیا ورکا د کله یو لوی کار دی او زمونږ د ټولو دغه مسولیت دی چې دغه باید موږ دغه همدردی وکړو او دغه د دې ولایتي شورا او د حکومتي غړو دغه خلکو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی دوی کوم خلک وګټه کې هغه د څه خلک دی چې هغه همدردی نه تاوه ګیره تاوه یعنی هغه مستحق خلکو ته چې دغه مدني خلک دوی په هغه کې واخلي نو هغه به ډیره بهتره وي.
صحیح.
دغه مرستې به هغه حقدارانو ته رسیدلي.
صحیح.
او بل د دې دغه روڼتیا او چې چېرته دغه باور د خلکو پیدا شي نو دغه څنګه چې دوی ویل چې دا سیلاني لوګې کې خلکو ته او دغه ځمال دې سترګو نه وخیره ماتې شي. چې دغه خلکو ته شرم دی چې دغه اندازان ته کوم نمونه او هغه یعنی هغه زمونږ دولت هغه دی دوی د زمره کش او پش او بل دغه زمونږ رئیس جمهور تل دوه تیاری ځان سره دیولې وي چې ترته یعنی دغه د تیاری پرواز باندې مې ډیر غټ مصرف راځي چې دوی په ځای دغه روپۍ د دې مستحق خلکو ته رسیدلې وای هغه به ستره نه وای د اند د لپاره به دغه کارونو یعنی هغه مصارف چې دي دغه مخه باید ونی
کور ودان مننه
سلامت
ژوندې اوسې تاسو نه نصر خان شینور صاحب زنګ دی ولوب خبرونه کې جعفری صاحب نه هم مننه او لال محمد خان اخونزاده صاحب نه هم مننه چې زنګ ولوب خبرونه کې سیال صاحب یو د الوتکې خبره وشول او د دیورور چې زنګ ولوب شینور صاحب د سعودي عربستان دوی هم په شفافیت باندې ټینګار کړی ویلې چې کچیرته د ولایتي شورا او د نور خلکو ترڅنګ خپل مدني ټولنې او هغه د سیمې خلک په دې پروګرام کې تاسو ولیکن تاسو ویل چې دا ټول په دې ساسو کمیټه کې دوی به غړي نه
ان شاء الله زه به د اخوزاده صاحب نه راپېلی کوم اخوزاده صاحب د کور وداني مننه ترنه کوو ان شاء الله چې موږ به تر خپل واسي پورې څنګه چې موږ په واسه کې موږ به خپل خدمات ته ولس نه درېغو او کوښښ به دا وکړو چې په ولس کې هغه کوم ښه کارونه چې ول او زموږ استاد یې نکونو کوي او کولای هم چې په هغه باندې موږ لوی لوی ستونزې راحل کو چې هغه کې مهمه خبره ده اشر و هغه کې مهمه خبره ده کیږي و هغه کې مهمه خبره ده چرګي و هغه کې مهمه خبره ده مرکی و ان شاء الله چې موږ به دې کار کوو مخکې تر دې هم موږ کستاسي اړیږي په سروبي باندې سیلاب راغلی او ډېر یو غمجن حالت را مسته کړی و هغه ته موږ غوښتل تکړه تقریبا د 300000 شاوخوا خلکو اجناس راولېګل او دوه دلیل لکه افغانۍ شاوخوا کې موږ نړیوال راستې راولېګلې تاسو باور وکړئ چې موږ کله سروبي ته ورسېدلو روژه هم و او سروبي ته موږ د ماخام په اټلی به نه بجو باندې ورسېدلو ډېر لار باندې و د سروبي په لوبو وړو کله چې حالت لاړو د غیوی خیمې ته د غیوی سترنګي داخله غیرانو چې څه شی به چې دې پېښې کېني یا غروجی میاشتې نو لومړی خلک موږ چې د غندستي ورور سره د حکومتي پروسه ډیره وګدای چې څو پورې وي د خدمات خپل د ازدې حوادث خلک خپل خدمات ورسول شي یعنی موږ وکولای شو چې د ولست خو همدستي ولست په وخت سره ورسول او د ولست په درد خو په وخت کې همدارنګه موږ د کوخښ ته وکړو چې موږ نورستان ته هم د همدستي ورسول د هیواد په هر برخه کې خدای نه خاصه دا چې نورینو نه رامنځته کیږي لومړی خلک موږ یې قرباني ورکړو او د ولست اعتماد راځي مهمه خبره همدغه چې ولس کې ځینې خلکو د مدني ټولنې د انجو د قومي شورا باندې نور نمونه باندې پیسې اخیستي او هغه بیا په وخت او هغه ځای ته نه رسیدلي همدغه چې ولس کې د اعتماد فضا زمند تللې ده موږ به ډیر کوښښ وکړو ډیر کوښښ چې د دې سلسله د بدا اطمینان ولس ته ورکو چې هیڅ کلام د دوی یو رپی نه خیانت کیږي او کچیرته خدای نه خاصه خیانت شو ولس پر مخ باندې زموږ د دفاتر او دروازې خلاصې دي اراده شي موږ هر دقیقه هر لحظه دوی ته حساب ورکول شو او موږ تعهد کړی د خپل ملګرو سره چې ان شاء الله چې موږ به د ولس هغه کومه کړی چې د ولس په خوانه ولس سره کیږي دا غینه به موږ یو هغه هم نه خیانه کوو
یا
سر اغلی جعفری صاحب
مهرباني 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 صاحب ادامه ورکړئ
جعفری صاحب د چورلکی خبره وکړه موږ د دفاع وزارت سره د لومړی ورځې نه راپدې خو یعنی سیار سره متماسونه نیولې دي د دفاع وزارت سره متماس نیولې د کورنۍ چارو وزارت سره متماس نیولې د محلي قانون د ادارې سره متماس نیولې ده او د ټولو سره د مرستې وعده په خپل وخت سره وکړه خو وروسته دا چې معلومېدل چې دوی ډېر بوخت دي د دې تیاری بوخت دي په هیواد کې جنگي حالت ده دوی په جنگ کې بوخت دي او مصطفى وخت سره تیاری په لاس راغلي
چې
هر ځل چې موږ اړیکه نیولې دي دویل چې نن تیاری په ځانګړي ځای کې مصروفه ده ځانګړي ځای کې مصروفه ده همدا و چې موږ د ماليزي ملګرو هغه مرستې هم وخت ونه شو پلاچ ورورسو هغه یې ته یو هفته وخت راکړو چې یو هفته کې تاسو آماده اوسئ موږ د سره ځو هغه و چې یو هفته کې موږ آماده نشو او ماليزي ملګرو حرکت وکړ د ایران په لور نو هغه مرستې موږ ترنولو شو پلاچ پر وایښو او هغه یو وختونه هم همدا و چې باید موږ خپل تاسو سره لاړ شو موږ دغه اجناس په خپل لاس خلکو ته
یو دلی مندای خای چې دوی هم ک د ماليزیا اوسې ک په هر ځای کې سدل تک چمرست راټولوین او په دې خاطر چې دوی هم بیرته خپل واغ کسان د چمرست ورسره قناعت ورکړي چې استاد سمرست شوی پیسې امکانات خلکو ته موږ خپل لاس ورکړل نو هغه هم یو ضروری ده سیال صاحب یو خان نمونه شول چې مخکې
خخه
مهرباني صاحب
شنواری صاحب شنواری صاحب لمنانه کور ودان د دولت د اعتبار اعتماد او اعتبار په اړه خبره وکړه. موږ دولت ته مرستي نه ورکو نه هم په دولت باندې اعتماد کوو، بلکې خپل کار خپل مختوړو خو د شفافیت په خاطر باندې چې سبا ته موږ کوم انتقاد نه وسی په کمیسون کې هغه ځان سرګډو ما دا وایي کوسته دا کار نه کوو، کار ټول په خپل لاس مختوړو او هغه کسان چې موږ ته اعتماد لرو هغه به مختوړي چې د کرکټ بورډ اداره ده او د افغانستان ځوانان او مدني ټولنې دي دوی به کار مختوړي. صرف دولت به د ناظر په توګه د موږ سره یو ځای اوسي او زموږ د پروسه به وګوري، کېدای شي چې هغوی هم په خیر سره په راتلونکي کې متوجه اوسي او هغه حقوق چې زموږ مامورینو زموږ کارکوونکو زموږ پولیسو ساتونکو ته ورکول کېږي هغه هم همداسې په امانتدارۍ سره هغوی ته وسپاري.
اتمن داسې پېښې دي خدای نور لرې لرې زموږ استاذو په هیواد کې، خو بیا هم چون طبیعت او دغه پیخې د طبیعت سره تړلې پیخې دي، راضی به یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې، د نمخ کې نیپال کې ډیره بده پیخه وشوله، ماليزیا کې سونامی راغلی و خلک په باندې خبر دي، هر ځای کې دغه ډول پیخې کېږي خلک وجل کېږي، په ایټالیا کې دغه څه وشوله، یعنی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم طبیعي آفتونه راځي، د طبیعت سره تړلې خبره ده. خو د مرستو د راټولولو او خلکو ته درسولو یو ښه نمونه تاسو په افغانستان کې پیل کړله او دا د تاسو نتیجه هم ولیدله، په مجموع کې سیال صاحب څومره خوشاله سي څومره خوښ یاست د غټولې پروسې نه او آینده کې که خدای مکړه داسې یو حالات پیښیږي کولای شي چې مخکې د مخکې نه تاسو یو وجهي صندوق ورته ولرئ دغه سي پیسې مو راټول کړي وي او نور مرستې چې کوم وخت کې داسې پیښه راځي چې هلته تاسو ورورسیږئ؟
رحیم زوی صاحب دې تر څنګ یو بل لنډه کیسه درته وکړم، بیا به دې په پوښتنې تر ځواب درکړم. پرون زموږ یو ملګری په ننګرهار کې یو څوک یو ماشوم ده د بوټونو رنګي دا په لار روان ده، ورته ویل چې کاکا بوټونه درته رنګوم، د تینا ځان تیر کړ چې دا بچی د بوټونو رنګوم، بیا ورته ویل چې ډیر ښه جلادار به رنګ کړم، دا ورته بخار شوی چې ځالکه رفسی کیږم، هغه ورته ویل په خیرات ده نه غواړم بوټونه رنګوم، تیمور خوندې وي ټول زما په تمه دي چې دا یو سور پیره رنګي بیا دا ماشوم سره ته وکړه سختي وزورولم. تاسو باور وکړئ چې هغه ماشوم سره اوس یو چا کومک کړی چې ښوونځي ته داخل کړی ده او دا وختره موږ د ورسنه وکړه چې دا ماشوم ښوونځي کې داخل کړي او د کورنۍ ته ورس کې 200 افغانۍ که تاسو کومک وکړئ نو دغه کورنۍ به هم په پښو ودرېږي او دغه ماشوم به هم د سبا دپاره یو ښه نمونه واوسي د ټولنې دپاره. تاسو باور وکړئ چې 200 کلدارې راسره یو کس کومک کړی د سعودي عرب نه کورې ودان فریدالله په نوم ده او یو بل چا د ده د ټول تحصیل مسؤلیت په غاړه اخیستی تر ماسټرۍ پورې چې دا به زه تر ماسټرۍ پورې رسوم نن ښوونځي ته داخل کړی ده. یعنې دغه حالت چې کله سړی ګوري واقعا خپل وجدان ته ډېر آرام سي، خپل
ما ولیده، هغه عکس ما ولیده فیسبوک ما ولیده،
ای نه کار چې موږ د نورستان د لپاره کړی ډیره هوا سړه وه، په کابل کې په ننګرهار کې هوا سړه وه، حتی په کونړ کې هوا سړه وه، اما دې ځوانانو وکولای شول چې د ولس دروازو ته وسي، دروازې ټک کې ولس ته صندوق کې دی او شپې ورځې سبا کې پر سړکونو په غاړه باندې تر څو پورې چې ولس مرسته وکړي د نورستانیانو سره. موږ د دغې خپل خیریه کار نه ډیر راضي یو او انشاءالله چې موږ به ولس ته اطمینان ورکړو چې ستاسو په یو روپۍ کې به هم خیانت نه کېږي او موږ په اطمینان سره ویلی شو دي او ځوان په توګه چې آینده راپسې ده که هر کله خدای نه خواسته زموږ د خانه داسې یو کار کېږي تاسو کولی شئ چې زموږ اولادونو ته حتی یاد کړئ او موږ به داسې یو غلطه کړنه نه کوو، ځکه دلته دا فرهنګ داسې یو رقم دا تعداد کې ښودل شوی ده چې هیڅ څوک په هیڅ چا باور نه لري او غواړو چې نور دغه اعتماد سازۍ پیل د خپلې ټولنې او د خپل ځان نه پیل کړو. نو ولس نه هم هیله لرم چې په دې برخه کې یو بل اعتماد وکولی شو، یو د بل لاس نیوی وکړو، نور هیڅ څوک زموږ په درد نه خوښ تر څو پورې موږ خپله د ولس په درد باندې ونه
واقعا
دغه زما وروستۍ خبرې که تاسو ته خبر راته امر
ډېر زیاته مننه غورځنګ سیال صاحب چې راغلی په خبرونه کې در سره برخه واخیسته د لا کامیابۍ او په هیله مو ژوندی اوسئ. درنوونکو د ځوان هیلې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، راتلونکي خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم، پاتې شپه مو نیکمرغه، د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه نیم ساعت خبری ما در ابتدای برنامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان میکنیم و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود خبر اتر تقدیم شود. در برنامه گفت و شنود امشب که در این نیم ساعت به زبان دری هست، به موضوع مبارزه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه صورت میگیره و اینکه این کار در صدر اولویت کاری حکومت قرار داره است صحبت خواهیم کرد. پیش از این که در آخر برنامه ما البته خبرها رو میخواییم تقدیم بکنیم، اما در ابتدای برنامه تلاش میکنیم که این موضوع را با حضور دو مهمان از کابل به بحث بگیریم. مهمانان ما در این برنامه جناب جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی هست و همچنین آقای عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل هستن. البته آقای رحیمی را تلاش میکنیم در مدت کوتاهتری با خود داشته باشیم بلازم مصروفیتشان، اما از فرصت استفاده میکنیم با جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی پروژه برنامه تلاش دارن که مهمانان عزیز با خود در این برنامه داشته باشن. اما پرسشی که در ارتباط به این بحث مطرح است این است که چقدر فساد در ساختار نیروهای امنیتی موجود است و حکومت چقدر در مبارزه با آن جدی مبارزه کرده است، و دیگر این که آیا اصلاحات آغاز شده حکومت در جلوگیری از فساد در بین نیروهای امنیتی افغان نتایج مؤثری داشته است. در بحث امشب رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 8:30 که اکنون شروع شده است، یک تحلیلگر و همچنین یک مقام حکومتی به پرسش های شما پاسخ میدن. شما هم میتونین با شماره هایی که عرض میکنم در جریان برنامه تماس بگیرین و یا پرسش و نظرتان مطرح بکنین. از خارج افغانستان 001-202-619-31-36 هست و اگر داخل افغانستان هستین 0790-010-070 هست. جناب جنرال عبدالواحد طاقت از طریق تلفن با ما هستن تا برنامه را آغاز بکنیم. جنرال صاحب سلام، خوش آمدین، شب شما بخیر. خب لاین جنرال صاحب طاقت قطع شده است، تا دقایق بعد باز هم پرودوسر برنامه تلاش دارن که با اونا در تماس شون. آنچه که میخواییم یادآور شویم این که رئیس جمهور غنی چندی پیش گفته بود که مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صدر اولویت کاری حکومت هست. آقای غنی تأکید کرده بود که کسانی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب فساد شدن مورد پیگرد شدید قانونی قرار خواهند گرفت. در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری چند تن از مقامات نظامی را طی روزها و هفته‌های گذشته محاکمه کردند، هرچند در آغاز کار اعلام کرده که 16 دوسیه بزرگ فساد را بررسی خواهد کرد. این در حالی صورت می‌گیرد که امروز در افغانستان از روز تجلیل و یا گرامی داشت از مبارزه نیروهای امنیتی افغانستان که در قالب اردو و پلیس هستند قدردانی به عمل آمد. در برنامه امشب ما تلاش میکنیم که به این موضوع بپردازیم. جناب صاحب طاقت، خوش آمدین به بحث گفت و شنود امشب.
سلام های ما را بپذیرین، تشکر، ممنون از شما.
سپاس از شما. جناب طاقت، در ابتدای برنامه مقدمه مختصری را ما ارائه کردیم و اینکه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه میکنه و این کار در صدر اولویت کاری خود قرار داده است. شما فکر میکنین که طی این مدتی که حالا بخوایم اگر مشخص‌تر بپردازیم، طی 2 سال گذشته از تشکیل حکومت وحدت ملی چقدر در ساختار نیروهای امنیتی فساد موجود بوده طی این 2 دوره؟ دو سال گذشته و ای که چقدر حکومت مبارزه جدی کرده با فساد در ساختار نیروهای امنیتی پلیس و یا اردو؟
سلام مجدد با شما و تمام اندرکاران رادیو آشنا و شنوندگان بسیار عزیز و محترم. اول تر از همه برای نیروهای مسلح کشور خود و تمام مردم افغانستان تبریک میگویم که روز نوی هود به نام روز قوه مسلح افغانستان مسما شده و تا این روز جشن گرفته میشه و نیروهای مسلح ما هم نمایش رزمی خود را و جنگی خود را و مورالی خود را و عقیدتی خود را بجا میگذاره و ارجگذاری میشه از خدمات برجسته و شایسته نیروهای مسلح ما که قبلا نبوده چونیم. البته در زمان شهید دکتر نجیب الله این رسم بود. خب اردوی ما، نیروهای امنیتی ما بخصوص اردو، پلیس، امنیت ملی که ارسیش یک جای شوه سکتور امنیتی را تشکیل میکنه، این سکتور امنیتی ما دستخوش حوادث عجیب و غریبی شده. ما در یک زمان، در یک وقت و زمان یک سکتور امنیتی بسیار نیرومند قوی که در منطقه به همتا بود از نگاه تجهیزات نظامی، از نگاه جنگ افزار و حاکمیت به صلاح و تعلیم و تربیه مسلکی و نظامی و پلیسی و استخباراتی که به نظیر بوده. اما ما نیم میلیون قوای مسلح داشتیم، 600 بال تیاره داشتیم، 4,500 چین تانک قلپایکر داشتیم و با میلیون ها سلاح ثقیل، تاسکات و لونا و راگان و غیره داشتیم. رادار داشتیم که در منطقه نظیر نداشت. ولی بعد از پروپاشی حکومت دکتر نجیب الله این همه چیزی که داشتیم به تاراج رفت. وسط گماشتگان و اجنتای استخبارات خارجی، هم از پاکستانی، عربی و انگلیسی و امریکایی و غیره، این همه به تاراج رفت و افغانستان دستخوش یک حرج و مرج شد و بالاخره بخصوص حرج و مرج قوای مسلح ما و قوای مسلح ما فروپاشید. قوای مسلح ما تبدیل شد به جنگ سالارا و به کسایی که اصلا تعلیم و تربیه مسلکی و نظامی نداشتند و در جنگ ابدیده شده بودند. این بدبختی مایی است که بعد از فروپاشی رژیم دکتر نجیب الله کسایی که آمدن اینا کار کردن، بلاخر با تعقیبش نیروی طالبی آمد، طالبا هم مردم افغانستان را و دولت افغانستان را خلاص کرد. اونا با وجودی که کمی نگاه کرد، اما بعد از حکومت یا امارت طالبی وقتی که توافقات بن امضا شد و یک حکومت تحمیلی بالای مردم افغانستان از طرف ناتو و جامعه جهانی وارد شد، دولت حامد کرزی در تمام دوره 14 ساله خود نتوانست که قوای مسلح ما را تجدید کنه یا اثر جور کنه و یا امو قوای مسلح که قبلا بود و پاشیده بود ما را جمع کنه نیت نداشتن و عرضوی هم نداشتن. این باعث شد که دوباره ما قوای مسلح ما به دست کسای بفته که اونا اصلا مسلکی نیستن، اونا از کو آمدن، از دشت آمدن و جنگ سالار بودن، کماندان بودن، واسطه‌هایشان این رتبه های جنرالی، ترن جنرالی، دگر جنرالی تا سر جنرالی، بالاخره تا تماشالی هم زدن و با مو واسطه که با این رتبه های جنرالی مزاین شده بودن اینا با موهای دراز و تالای دیتیچه ها و دیگه در نظام اردو و پلیس و امنیت ملی ما داخل شدن. تعلیم و تربیه مسلکی فعال شد، حربی شانگای، حربی پونتون، هوایی پونتون و کورس آ همه تلاش شد و تقریبا تا دو سه سال ما تعلیم و تربیه نظامی و مسلکی در داخل کشور یا در خارج در نداشتیم. فقط ما را ناتو بازی داد، امریکا و انگلیس بازی داد که ما باید خواهی مسئله شما را تعلیم و تربیه میکنیم. نه تعلیم دادن، نه تربیه دادن و همون چیزی که هست هست. بعدن وقت وحدت ملی کم و بیش جناب دکتر اشرف غنی سعی کرد، تلاش کرد، قید پیدا در ارکان حربا اشخاص افراد مجرب و اشخاص افرادی که تحصیلات که کرده سر به نظر از اینکه در شوهایی تحصیل کرده و در کجا تحصیل کرده خوش آمد مرا به نظام جابجا کردم و کم و بیش تعلیم و تربیه مسلکی نظامی بعد از پایان دو سال و نیم شروع شده. حالی رزمندگان نظامی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما خوب می درخشه. شما در جنگ های کندیز دیدیم کندیز از دست ما رفت و دوباره در تصرف ما برآمد. همچنان هلمند چندین بار با سقوط مواجه شد، ولی نیروهای رزمی ما با جنگفشانی و از خودگذری قربانی ها میتن و دفاع میتنه که برایشان سلام میتن با هر فرد سرباز خود، با هر افسر خود. اما جد در کجاست؟ جد در اینجا است که افسران علی رتبه یا رهبری میارسی ارگان بدبختانه یا ایست که مسلکی نیستن و یا ایست که در فساد اغشت هستن. ما در فساد یاد کردیم تقریبا $30 میلیارد به اردوی افغانستان آمد، فقط به اردو با وزارت دفاع، اما 10 میلیاردش هم حساب دادن نمیکنم، 20 میلیارد شد. $42 میلیون فقط در صحیح اردو گم شد و در وقت آمد کرزای و جزای کرامو این شد که یک نفر برطرف شد، بس خیر خلاص والی او چیز داره، مغازه ها داره و تجارت داره و بزنس داره و کلینیکا داره و همه چیز داره. اما کس پرسان نکرد که این خون سرباز بود، این صحت افسر ما بود، این در 400 بستر ما علیه نیست که معلوم کنه که کدام رگ عصبی بند است، کدام واز است. ما چند پیش کس بر ما دوست محمد از افسرهای ما گفت ما را با چیز معرفی کو به سیتی لابراتوار که معاینات مرا کم ارزانتر بکنه که پیسه کم دارم. چرا به 400 بستر؟ میگه اونا وسایل نداره، امکانات نداره. ببینیم وقتی که در یک کشور یگانه شفاخانه که 400 بستر باشه که این اردوی افغانستان به در سالهای زمین افغانستان نجات داد، کمر سرباز شکسته بود 90% از بین رفته بود، پس جور تیار و پس رفت در جبهه، پایها شکسته بود، پس جور میشد، پایوان میشد. بهترین متخصصین از این 400 بستر ما داریم که شما به نامهایشان آشنا هستیم، ولی این 400 بستر ما امروز فاقد امکانات یک لابراتوار، یک معاینات لابراتواری است. این چی شد؟ این همه چور شد، چپاول شد، با یغما رفت. فساد از این بیشتر کجا باشه که
شیرپور. آقای طاقت، شما برز معذرت، بله، شما نکات بسیار مهمی را اشاره کردین. کمکاری هایی را حکومت انجام داده در توجه به نیروهای امنیتی افغانستان، علت از این چی هست؟ چرا حکومت نتانسته با این امکانات فراوانی که در اختیار داشته کاری بکنند؟ علت اساسیش چی بوده؟
مدیریت نبوده و ایمان وطن دوستی و خود وطن نداشتن و پول پرست بودن اشخاص، افرادی که در صدر وظایف بودن، در حتی قماندان ها از امو پیدا شد که ما در تاریخ چیز خیالی، پلیس خیالی و افسر خیالی و سرباز خیالی و دیگه پارا نشنیده بودیم، ولی در این دور شنیدیم که نیروهای خیالی. یک موضوع بسیار عجیب و غریبی که فساد را بسیار زیاد مشروعیت میده که حتی پول سیاره میخواید که سفید بسازن، او موبایل منیست، این پیسه، او چیز که اگر پول برای در بانک و با از طریق بانک با سربازا بگیره، افسرها بگیره، این پول سفید میشه، ولی پولی سیاهی که از مواد مخدر به دست آمده باشه یا از کدنجه دیگه به دست آمده باشه، اگر به موبایل منی براوه کی پرسانش نکنه. این یک گت بسیار عجیب که در نظام ما، در ورده ما، در خواهن سرای ما رایج شده
و رواجه. و یک مسئله بله بفرمایید شما.
بله دیگه وقتی که افسر پایین رتبه میبینه که قماندانش، مهمش، وزیرش بلند منزلا داره و شرکا داره و بسیار زیاد موتورای زیری داره و بچه‌هاشان در خارج زندگی میکنه، فامیلاشان در خارج زندگی میکنه، خودشان چند روزی یا چند روز در خارج، چطور برای در جبهه و قربانی بکن؟ باز هم قربانی نده.
یک موضوع دیگه هم هست که جنرال صاحب شما شاید در گزارش های رسانه های داخلی و خارجی هم شنیده باشین که بعضی از نیروهای امنیتی سربازان زمانی که زخمی میشن یا عضوی از خانوادهشان از دست میتن، اونا بدون توجه حکومت هستن. اگر توجه صورت میگیره بسیار ناچیز و موقتی هست. به عنوان مثال حکومت وعده کرده بود که منازل رهایشی را به خانواده‌های شهدای نیروی امنیتی و دفاعی میده و در اولویت کار خود قرار میده بحث خانه سازی را تا سه سال آینده. آیا واقعا کاری پیش رفته؟ آیا رسیدگی به فقر زدایی بین نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته که حداقل جلوگیری از فساد شود؟
اگر یک وزیر دفاع، فرض کنین ما وزیر دفاع باشم، میده قبلا ما در یک تلویزیون ها گفته بودم که اگر خودت وزیر دفاع باش چی میکنم؟ ما گفتم که اولین کاری که میکنم نیروها را جمع میکنم، شیرپور محاصره میکنم، در 48 ساعت تخلیهش میکنم و یا کل سامانهایش هم ضبط میکنم، میکشمشان و ای را بر افسرهایی که در سرحدات میجنگه بر اونا میتونم، چون ملکیت ماست، ملکیت وزارت دفاع. چرا حیف مال شد؟ چرا سر اینقدر گستاخی شد که با ملکیت ما تجاوز شود؟ باز میریم به 315 چندین صد گرد زمین در خیرخانه و خانه های هستن او را چنین کاری میکنیم. باز میریم به رشکور، رشکور فرقه ما بوده و فرقه ما حالی تقسیم شده، تاراج شده. میریم در اینو منه قندار، میریم هر جای که زمین وزارت دفاع است، باز یا وزارت داخله است یا امنیت ملی است، همین زمین ها را بگیریم بتون برای پرسنل تان و زندگی خود را جور کنن و زندگی برشان جور کنین، بعد هم روانش کم کنین. وقتی که یک افسر در سرحدات است و فامیلش زیر تهدید طالب است و او در یک بنیسار زندگی میکنه، آن طرف کوتل حیخانه زندگی میکنه و امنیتشم تامین نیست و تبلکاشم به مکتب رسیدگی کرده نتانه، او سر او افسر یا سرباز به مو جبهه گرم در سطح اول چطور میتونه که صحیح زندگی کنه؟ چطور میتونه درست مبارزه بکنه؟ این همه مواقف هست که اگر سرمایه یعنی بلندپایه های نظام ما سرمایه خود نصف شده تا برای قوه مسلح، قوه مسلح ما صاحب خانه میشه. هر افسر ما، هر کسی که خانه نداره، کسی که خانه داره بداخله دار. این نقصه بسیار عمده و بزرگی در نظام یا در سکتور امنیتی ماست. و دیگه بغیر از دیگه مشکل ما است که امنیت ملی ما صلاحیت زیاد دخالت در وزارت داخله و وزارت دفاع نداره. اگر استخبارات نظامی ما که در پیشورای دیگه ام آی ملک انتلیجنس است، اگر این فعال باشه و جدی باشه، در تمام قطعات باید پرسنل داشته باشه که یک اجنت دشمن در قطعات نفوذ نکنه تا ما بعدا سوزانت های تلگره بکشه و دشمن خبر بده که دایی نیم شب حمله کنیم، همه پوستر از بین میبره و چنانچه همیتر شده. یا دو یک افسر میره داخل قرارگاه وزارت داخله با صلاح داخل میشه و همونجه صلاحیت امیر داشته میباشه که بگرده آزاد و دو مشاور رو بکشه و بگرزه فرارم کنه و با صلاح زنده برایه.
بله اگرچه آقای بله آقای جنرال صاحب تقاد، اگرچه میخوام یادآورشون به شما و شنونده عزیز که ما تلاش داریم که از وزارت دفاع افغانستان سخنگو یا معین سخنگو را با خود داشته باشم، اما متاسفانه با تلاش فراوان تماس‌های زیادی موفق نشدم. همچنین از وزارت داخله آقای صدیقی و سایر مسئولینش تلاش کردیم، موفق نشدیم. در تلاش آخر ما جناب عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل بودند که با وجود مصروفیت خود با ما گفتن که در برنامه حاضر میشن، ما متاسفانه ما نتونستیم تا بالی به تلفنشون تماس بگیریم. ظاهرا مصروفیت بهشون پیش اومده یا به هر دلیلی بودن موفق نشدیم، اما از حضور و صحبت های شما استفاده میکنیم. یادآور میشم که بحث امشب ما راجع به مبارزه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده و همچنین بحث فساد بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست و ای که چقدر واقعا مبارزه جدی صورت گرفته و چقدر مؤثر بوده و مشکل اصلی در کجا هست. جناب جنرال عبدالله طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی، فعلا در بحث با ما هستند. شماره تماس با برنامه از خارج افغانستان 001-202-819-3136 است و داخل افغانستان 0790-010-070 است. جنرال صاحب طاقت، یک موضوع دیگر استفاده یا سوء استفاده از وسایل نقلیه نیروهای امنیتی افغانستان، چه پلیس و نیروی اردوی ملی هست. چه فکر میکنین علت اصلی از این بی‌مسئولیتی چی هست؟ این وسایل برای امنیت هست نه برای کار استفاده شخصی، چرا جلوگیری نمیشه؟ دلیل اصلی چی است؟
امروز یک کسی برای ما قصه کرد که در پشاور یک رینجر ما و یک موتر دیگه که وام نشان دولتی داشت، دولت افغانستان به تاکیدی یک از وکلای پارلمان پاکستانی بوده و این که چطور رو جرسده و که بردهش، چطور فروختش و اطلاع دیگه ای است که یک شخصی با 200 میلیون دلار فروش وسایل چیز است، متهم است که با ایران فروخته وسایل زیری ما، وسایل رینجر ما و دیگه ما. ما یک دفعه در موتر رینجر اردو خانمای دیدیم که برایشگاه رفته بودن، سرم چرخ خورد نزدیک بود زوف کنم، بعدم که دیدم که در متوجه شدم که با یای رینجرا و موتورای دولتی ما سوء استفاده هایشه، بالاخره در اینترنت در فیسبوک ها.
حالا دلیل چی هست؟ چرا حکومت جلوش نمیگیره؟ این مسائل هست
میبره خشت، حالا خشت در رینجر میبره، در موتورای وسایل دولتی میبرن، چوب میبرن، چوب چوب کوها را میاره تا پایین میکنه. ما بسی تعجب میکنم که نظام چی رقم با پیش میره و چطور است. خب ما گرچه در نظام نیستیم ولی در مملکت هستیم، مردم هستیم و نیروهای امنیتی خود دوش با دوش می جنگیم بر برابر دشمنان وطن، چی با قلم، چی با زبان، چی با از طریق میدیا. جنگ سایکولوژیکی ما بسیار صحیح دقیق پیش میره و او را یک روزم قطع نمیتونیم و مورال بخاطر بلندبردن مورال رزمندگان خود هر روز کوشش میکنیم و همین لحظه هم که گپ میزنیم و این گپا را به یاد میاریم به این روز جشن افسران و سربازان کوه مسلح ما، به خاطری که شاید برای ما ضرر برسه اما ما وجدان ما، روح ما، اما ضمیر ما با سربازا گری خورده، با افسرهای ما گری خورده و با اونا هستم. درد اونا، رنج اونا را باید ما بیان کنم از طریق رسانه های ملی و بین ملی.
بله جنرال صاحب، معذرت میخوام. جنرال صاحب، از حس وطن خواهی شما، وطن دوستی و مسئولیت پذیری شما در قبال نیروهای امنیتی شکی نیست، اما پرسش ده این ده بحث امشب ایسته که این مشکلات وجود در استفاده از نادرست و غیر مسئولانه صورت میگیره از وسایل، دلیلش چی است؟ آیا حکومت ناتوان هست یا حکومت برنامه مشخصی در چوکات مبارزه با فساد و پیگیری از این مسائل نداره؟
اصلا یک استراتژی دقیق امنیتی ما نداریم، یک استراتژی خود دفاعی اگر داشته باشیم بر روی کاغذ، ولی با وسیله کی، کدام رزرو هاست، میکانیزمش چیست، این همه ما با فقدانش مواجه هستیم، با فقدان میکانیزم یک استراتژی خوب، با فقدان رزرو ها و پرسنل یا مجریان یک استراتژی خوب و یک میکانیزم خوب، این همه دفاع یک. و دیگه هر کس که در راس یک قطعه یا در راس یک وزارت هست، اونمی مسئولیت داره که چطور مدیریت کنه. شما در کابل علی ما انضباط شهری نداریم، وقتی که انضباط شهری نداریم هر افسری که در شهر میگرده با لباس با یونیفرم نظامی کس پرسان نمیتونه که برای چی برامدی نام روز بگو. شاید امون دشمن باشه که لباس نظامی پوشیده و در جاده میوند یا در منبعی یا در پل باغومی در نجا میگرده و عملیات توریستی را سازماندی میکنه. کی خبر کی میفهمه که واقعاً افسر است واقعاً سرباز است یا ای که دوزد است و یا تروریست است و آمده زمین برده. این زبات شهری، این زبات نظامی، اردو، پلیس یا استخباراتچی امنیت ملی ما که گزمه های داشته باشه که بپاله که کی چی میکنه این مسائل نیست. هیچ کس تعقیب نمیکنه، تعقیب بسی گمه، تعقیب و دیگه در خطرناکی است که استخبارات ما قبلا ما داشتیم خاد صلاحیت داشت که وزیر دفاع وزیر داخله نمینایشه تحت تعقیب پولیسی قرار بده، تحت تعقیب استخبارات، تحت پوشش استخباراتی و اپراتیفی قرار بده. در پی یعنی کار شانه برملا میکنه و او خیانتا مستند میشه و با استناد با مستند شدن جنایتش محکمه میشد یا برطرف میشد یا بندی میشد یا خانه میشد یا حد اقل روانش میتد در کشور دیگه که برو تو سفیر باش در روسیه. مثلا امی گلابجوی سر چرا در سفیر روسیه شد؟ وزارت داخله وزیر بود، اما مشکلی بود که برای آیس سفیر برای یک کسی دیگه که کودتا رو سازماندی میکرد شانواتنهی ما 8 ماه قبل میفهمیدیم که شانواتنهی کودتا میکنه. کودتا از اون تعقیب میشد و خونسام شد. آنی اگر خدا نخواسته یک حرج و مرج شوه همه چیزی که چور و چپاول میشه پولیس اردو و امنیت ملی خواهد کار بکنه. ما نمیفهم که چرا این حالت است. ما مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی ما 90% یا 80% روحیه داره، مورال داره، انگیزه داره برای مبارزه. ولی
خب جنرال صاحب فقط 1.5 دقیقه با شما وقت میتیم چون به ختم برنامه و بحث میرسیم. صحبت های بسیار مفید دارین. این که ما اگر بخوایم بگیم که از اصلاح بسازیم امی فساد در بین نیروهای امنیتی، آیا باید در سطح مقامات شروع شویم امی اصلاح پذیری یا از پایین شروع شویم در بین سربازان و صاحب منصبا؟ از کجا؟
از سرکماندان علای خواه مسلح جنرال دکتر اشرف غنی. اگر جنرال دکتر اشرف غنی هر صبح 6 الی 7 بجه مثل دکتر نجیب الله لباس نظامی پوشیده باشه و جلسه سرکماندانی علای قوی مسلح را دایر کنه و میز را بزنه و از وزیر دفاع گزارش 24 ساعته را بخواه و وظایف جدید را برش تسلیم کنه و هر روز شام باز است شام گزارش بخواه صبح باز و والیای شام همچنان کار بکنه و از طرف دیگه امی وزیفه امی مسئولیتی که رئیس جمهور داره امو سربازی که سوزنه کشه یا کسی خراب کرده، امو اجنتی که در قطعش هم داخل شده و سوزنه کشه خراب کرده، او اگر سوزنه که در وقت مدینه امو شوق میمره. ولی اگر او فعال باشه سوزنه کشه کسی دست نزنه و ایجا امنیت ملی باید و امو اجنتی که در قطع داخل شده یا امو جاسوسی که در قطع داخل شده او را شناسایی باید بکنه. یعنی امنیت ملی هم از اون که دشمن خبر باشه و هم از درون قطعات خود خبر باشه. تا آخرین قدمه باید امنیت ملی ما کارمندهشان کار کنه، از وزیر تا به قدمه آخر باید
بسیار
کنترل باشه، کنترل استخبارات.
تشکر از جناب جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی افغانستان که در بحث گفت و شنود امشب راجع به بررسی اختلاس و یا سوء استفاده و یا فساد در بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با ما در این نیم ساعت صحبت کردند. از اینکه نتونستیم آقای عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل را با خود در این برنامه داشته باشیم معذرت می‌خواهیم. در همین جا بحث امشب ما به پایان می‌رسد. از جناب طاقت تشکر می‌کنیم، با شنوندگان عزیزم خدافظی می‌کنیم. برنامه خبری دری را و پشتور البته بعد از این برنامه دنبال می‌کنیم. شب خوش.
شکریه.